په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د تو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان سول لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهره وکړه. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله د مړو شمیر له 402 زره کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلې دو مخکې باید د طالبانو 15 زره بندیان او د حکومت زر تنه دي او بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد دغه راز پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیل زاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پراخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیل زاد دوحې او اسلام آباد تر تلو مخکې په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکارۍ او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکارۍ او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایې په حق بللی او خپل ملاتړ یې تر اڅره څرګند کړی دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکارۍ او د سازمان رول اساسي وباله. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي په دې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غني، ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک نومونې سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کاره ډېر خوښ دی.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمونه یو ده. دغه سیمه د ملي پارک په نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریقه لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان و او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت لخوا نیول شوی.
که څه هم حکومت داسې مې د خوند شو سیمو ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډیره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې پانګونو او پرمختګونو له پرمختګونو وروسته پاتې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ وشو چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په میناپولس ښار کې د مئ په 15مه د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستې د وژل کېدو په غبرګون کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریسټول ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی و. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پایله او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مادرید کې هم د امریکا سفارتونو ته نږدې مظاهرې وشوې. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیون او له امله یې د مړو شمیر له 422,000 کسانو واو. د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحدو ایالتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کرونا اخته شوي او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډیر کسان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته دي چې له دې ډلې 1,00,000 زیات کسان مړه شوي. دا شمیر اکثرا د جانز هاپکنز پوهنتون او ورلد میټرز وبپاڼې لخوا خپرېږي. برازیل چې له 6,00,000 زیاتو ناروغانو سره دوهم کتار کې دی، په یوه حیرانوونکې اقدام سره د کرونا وایرس په اړه د شمیرو له خپرولو ډډه کړې. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کرونا وایرس یوه ساده والګی بللی دی. روسیه چې په 4,00,000 مثبتو قضیو سره درېیمه ده، یوازې د نږدې 1,000 کسانو مړینه تایید کړې، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلی شمیری نوی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د جلال آباد ښاریان وایي د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغۍ په دې ښار کې ډېره خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
دا ننګرهار ټول لابراتوارونو ته توصیه شوې د امیر روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د موریقي ټیسټ نه کوي.
په پکتیا کې هم ډاکټران وایي هغه ناروغان چې ورته مراجعه کوي په سلو کې اتیا د کورونا یا کووید 19 ناروغي نښې لري.
د ورځې څلوېښتو او شپېتو تر منځ ناروغان په او پی ډي کې چې ګورو، د دې له 80% نه پورته هغه اعراض او علایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
د اروزګان د ناامن ولایت د مرکز ترینکوټ په یوه لمنه کې پروت د نچین د سیمې چې کلونه د جګړې لومړۍ کرښه ده، د اوسیدونکو حال به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ.
دغه ممزکې دي رخلای سولې بومبه کرلې بله بیرته دغه سیال ته ورسېدي چې بیرته بندې وزم سولې لمنه ده بالانو درلاسه کړه پښې مړو سواله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تېر چهارشنبه ایراني ځواکونو په یزد ولایت کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمیو ویشتلی و او موټر اور اخیستی و چې پکې 3 افغانان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یزد هم تللی و. څو له ایراني چارواکو نه د پیښې سپیناوی وپوښتي. نور تفصیلې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکی وباله او ویلې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې تیره چهار شنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ ویشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کیږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پیښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پارول او د ایران ضد مظاهره یې وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس ډېر ژر مو نورې اړیکې ورسره وشکوي، نور مو سفارت ورسره بند کړي، دا په همسایتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کېږي باید ایران باندې هم بندیزونه ولګول شي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقی افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرم وبلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مبام چې شي او بیا موږ وطن ته په بد سترګې ګورو. ما ته څه دا غواړو چې ته څه ولې داسې چپخونه پاتېږي؟ سیاسونو ته څه ولې په دغه رقم باندې فکر کوي؟ دا ته څه هم سبا ستا دا من مړه کېږي، ستا تام وژني، تام دغه څه خفه درکوي، تام دغه څه په اور سوځي، د خدای دې تام سره وسوځي، ولې دا زموږ د وطن خلکو دفاع نه کوي؟
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او اوبه غواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولی دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کاروونکو د کامی آب بیار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د دې غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی، د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د دې موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د ده د تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ به ډېر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دې هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل، له تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغانان پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټرې سره ټکر شو. په دې پیښې کې درې افغانان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي. په ایران کې د افغانستان سفیر دغه راز تاییدوي چې ایراني پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړي وو. ښاغلی لیوال د ټپیانو د لیدو لپاره هم روغتون ته ورغلی وو. په ایران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکز زموږ په ویبپاڼه کې شته که غواړئ چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات واورئ د ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او پنځلس دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوسمهال په کابل کې دی د تخنیکي چارو د سموندن د لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکزي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي نو په افغانستان کې د یو استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي، نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډاګه ویلي دي چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسوي. نیشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نیشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي هوارې شوي او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، د پنټاګون هغې پرېکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي او په پام کې لري چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي، اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
ازادي رادیو اوري د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی مهر قبولي مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغه ناروغان چې دوی خپله ناروغي مهر قبولي هغه مورقه نه ده بلکې کورونا ده او باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال سهار ګل امیر دی راپور واوري.
مهرقه کورونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکو په دې باور دي چې د کورونا ترڅنګ اوس له مهرقه ناروغي رنځړي چې په خبره یې د کورنۍ څو غړي پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغي پر مهال په تشخیصي مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغي د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د مهرقه په ناروغي اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د مهرقه له درملو استفاده کوي او په خبره چې د درملو په خوړوي نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کیږي بلکې لا نور ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کرونا فیخ زیاتیږي ورځ په ورځ، همداسې ورسره مورقې فیخ هم زیاتیږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایو ته مورقې، نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي، مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغې مورقه باندې.
نوم یې عاجي ملا دی، جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست چې دغه کرونا وایرس چې راغلی دی، نو زمونږ سره په دې په څنګ کې ورسره د مورقې پیښې هم په زیاتېدو دي. مونږ چې کله کلینیک ته لاړ شو یا روغتون ته لاړ شو، نو چې مونږ ټیسټ ورکو، د ټیسټ مونږ ته نتیجه دا ده چې مثال ډاکټران روغتیا پالان وایي چې تاسو په مریقا یاست.
نوم یې عبدالله دی، د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. کله چې مونږ یو ډاکټر ته ځو یا روغتیایي کتنځای ته ځو، کله چې مونږ ټیسټ ورکو، هغه په هغه مریقا راکېږي. په دې زه مخته شوی یم، زما کورنۍ ټول غړي اخته شوي دي. اوس انشاءالله زمونږ د ټولو کورنۍ غړو صحت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کورونا وایروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده، او هر ورځ لسګونه کسان چې په دې وایروس تخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي، نو له نیمایي زیاتې په کورونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 28 سیمپلونه کتل شوي دي، چې له ډلې یې 23 مثبت، یو منفي او څلور نورې په تکراري بڼه ارزول شوي چې د هغې پایله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د محرقې په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسېدونکو په خبره ډېره شوې او دوی له ستونزو سره مخ کړي، رښتیا هم محرقه ده او که همدا کرونا؟ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل محرقه بلله، دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې محرقه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د محرقې زیاتره ناروغان کرونا دي او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تېره اونۍ چې د کابل نه کوم هیئت راغلی او د عامې روغتیا رئیس او د تخنیکي ټیم سره ناسته لرل، په هغه کې دا تر بحث لاندې ونیول شو چې څنګه خلک دلته ډېر په مرقه اخته شوي دي. د هغو خلکو نه بیا ټیسټ واخیستل شو د کرونا لپاره چې د هغوی بیا د کرونا ټیسټونه هم مثبت وخته. نو په دې صورت د ننګرهار ټولو لابراتوارونو ته توصیه شوې د عامې روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د مورقې ټیسټ نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې اونۍ راهیسې په جلال آباد ښار کې د کورونا وایروس او په ننګرهار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف اچول شوي موانع لرې شوي او قرنطین مات شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي اداره او روغتیایي مسؤلین ډیری وخت د دغه ولایت اوسېدونکي ګرم بولي چې ګوندې کرونا جدي نه نیسي او بې ضرورته ښار ته تګ راتګ کوي، چې په خبره په ننګرهار کې د کرونا وایروس د ژر او په تیزۍ د خپرېدو لامل شوی دی. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
و امریدل چې د جلال آباد خاریان وایي د کرونا تر څنګ د محرقې ناروغي په دې ښار کې ډېره خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي وایي چې هغه تر ډېره محرقه نه بلکې کرونا ده. آیا په کرونا وایروس د پاخه عمر لرونکي کسان رغیدلی شي؟ آیا د رغیدلی کومه ستونزمنه خبره ده؟ اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی وایي چې څه ډول د کرونا یا د کووید له ناروغۍ بیرته روغ شو.
زه له کرونا ونه ویریدم، که ویریدلی وای نو دې وایروس زه له منځه وړلم. په اوله کې راته ویره پیدا شوه، ځکه ساه اخیستل ستونزمن شول، خو وروسته مې ویره ختمه کړه او حوصله مې لوړه وساتله.
له ښاغلي قیومي به نور واورې، البته د خپرونې په دوهمه نیمه کې. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، یوازې په جلال آباد کې دا ستونزه نه ده بلکې پکتیا کې هم دا ستونزه ده چې اکثرا خلک وایي په محرقه اخته دي، خو ډاکتران بیا وایي چې محرقه نه ده بلکې اکثرا ناروغان چې دوی ته ورځي په سلو کې اتیایي د کرونا نښې لري. لکه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین راپورټ واورئ.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کرونا وایروس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی، او په کار ده چې ولایتي اداره په بیړني ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي، نږدې 80% په کرونا وایروس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
دی ورځي سلويختو او شپیتو تر منځ ناروغان په پیډی کې چې ګورو د دې له اتیا فیصد نه پورته هغه اراز ولایم هغه نشي لري چې د کورونا ناروغي البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د امیر روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي، خو د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي بیا پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولی او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې به خورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دېرش روپۍ پاتې کیږي، نو میلاوی غیږه میلاوی ودو تم ځي بازارو ته هم بې ضرورته راځي.
حکومت چې دا داسې یو افواه جوړه کړې ده چې دا کورونا د مرض مرض نشته، نو داسې خاص څوک کورونا ته توجه نه ورکوي. او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سوی بازار دغه باره کې خلکو ته ډیر زیان ورسید، لکه شیان هم قیامت سلو او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسیدله.
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له تیرو پنځو ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي، ځکه په خبره په لابراتوار کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه ختم شوي دي. دی وایي
ټول ورځې کېږي چې مونږ دلته سیمپل نه دی اخیستی، د مخ سره سواب خلاص شوي دي. پنجشنبې ورځ مې ټیم لیږلی و کابل ته، همالته چې وکاته په همغه ځای کې هم خلاصې شوې وې، نه وې چې مونږ ته باغ کې ده. اوس هم ما تماس کابل سره ونیو چې څه وخت راغله، مونږ ته احوال راکړي چې نفر ولیږو او سواب راوړي.
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي، خو له عامو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 113 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. ښاغلی ترامپ یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ګارډ ته نوره اړتیا نشته. صفي الله ستانکزی نور حال اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگټن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگټن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي، خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړي. لکونه امریکایان د یو تورپوستي 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم د امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنگټن سربیره چې پکې ډونالډ ترامپ د وضعیت د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هر ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییز کیږي، کم خلک نیول کیږي، ما پریکړه وکړه چې ګرځبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستۍ وار وي موږ په نیویارک کې ګرځبندیز تجربه
کوو.
لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی و او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهرچیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهرچیانو غږ پورته کړ او یوه مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ
ترامپ تیرونه یوې کلیسا ته روانو او پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره لاس په کار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرني ټاټوبي هیوستون کې سهشنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یکشنبه هیوستون ته انتقال شو او دوشنبه به یې خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورځي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډې کې خودل شوی چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پر مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او د هغه درې نور پولیس ملګري په دریم درجه قتل تورن شوی دی. دوی څلور واړه نیول شوی او کتورونه پرې ثابت شي ډیریک چاوین به تر څلوېښتو او ملګري به تر 15 کلونو حبس تیروي. مظاهره چان بیا که څه هم د ډیریک چاوین او د هغه د دریو نورو ملګرو پولیسو په نیول کېدو او په اړه د څارنوالانو د دوسیو هرکلی کړی، خو په ټوله کې مظاهرې ځکه اوس هم روانې کړي چې له تور پوستو سره د پولیسو د چلند بنسټیز بدلون غواړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. دغه راز ښاغلي خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پر اخیستل شوو ګامونو یې بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره یې د کار په دوام ټینګار وکړ. دا خبره د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر په یوه خپره کړې اعلامیه کې کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکاري او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان له سفیر حسین او اونی بوتسالی سره وکتل. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې وو. بد تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شوو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهم ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ وشوې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونو او له امله د مړو شمیر له 402,000 کسانو واوښت. د امریکا پخوانی جنرال د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراټانو د کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. که غواړئ چې د خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. وړاندې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ونیزه خپرونه هم مه هېروئ. خو د افغانستان په اړه بیا هم څو راپورونه لرو. اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ ته څه ډول ماته ورکړه؟ آیا په کرونا وایروس د پاخه عمر لرونکو اخته کسانو روغېدل ستونزمنه خبره ده؟ په شمالي ولایت بغلان کې له کرونا یا کووید 19 ناروغۍ د رغېدلې ښایي ښاغلي قیومي تجربه ښیي چې د عمر خوړلو لپاره له دې ناروغۍ د جوړېدو امکان هم زیات دی. ښاغلی قیومي چې د زړه ناروغي او د وینې لوړ فشار لري په کرونا وایرس لخته کې دوه اونۍ وروسته اوس خپل ځان ښه احساسوي او وضعیت لا د ښه کېدو په حال کې دی. دا یوازنی لوړ عمر لرونکی افغان نه دی چې له کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ رغېدلی، بلکې د روغتیا پالانو په وینا ډیر نور هم آنت تر دې چې مصنوعي اکسیجن ته هم اړتیا پېښه شوې وه رغېدلی دی. نور به لا اکرام الله اکرام او اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، ډېری خلک په ځانګړي ډول د پاخه عمر لرونکي کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مرګ ویرې اخیستي. په دې راپور کې د یو داسې چا ژوند ته کتنه کوو چې د ډېر عمر هم دی خو له کورونا وایرس نه رغېدلی. دوه اونۍ وړاندې د اتیا کلن عبدالحی قیومی د کرونا ټیسټ مثبت ثابت شو. شدید تبه یې درلوده، ټوخی، سرخوږی او ځاندرد. نوموړي ته د دغه ناروغۍ له امله یوه اونۍ وروسته ساه اخیستل ستونزمن شول، ځکه خوی کورنۍ دی د پولیخمري هغه روغتون ته یوړو چې د کرونا وایرس ناروغانو ته ځانګړی شوی دی. خغلی قیومی ازادي رادیو ته ویل کله چې د ساخ استل ستونزمن شول خبري هم نشوي کولای. نو موري د یوې ونې لپاره پر وختون کې مصنوعي اکسیجن واخیست او اوس یې روغتيي وضعیت ښه دی، خو دی لا هم په خپل کور کې قرنطین دی. دا په کووید 19 نورو اخته ناروغانو ته مشوره ورکوي چې خپلې حوصلې لوړې وساتي او ورخطا نشي.
زل کرونا ونه ویریدم، ویریدلی وای نو دی وایروس زلمان زوړل. په اول کې راته ویره پیدا شو ځکه سا خستل سوزمان شو، خو وروسته مې ویره ختمه کړه او حوصله مې لوړه وساتل.
خاغلی قیومی وای هیڅ دوای د ډاکټر له مشورې پرته نه د استعمال کړي، خو په خبره ای چې د روغتي پلانو په مشوره به د درد دوره کېدو لپاره پرستامول ګولۍ خوړلې. د عبدالحی قیومی زوی زلمی ازادي رادیو ته ویل چې د پلار د ژوندۍ پاتې کېدو هیله یې ډیره کمه وه، خو د په وینا اوس کولای شي وګرځي او لمونځ وکړي.
پورسی اونې کې مې د پلار روغتیایي حالت بیخي خراب شو، موږ اصلا فکر نه کاوه چې جوړ بشي. خو د روغتیا پالانو په لارښوونه موږ عمل وکړ، هغه ته مو حوصله ورکړه. اوس د الله په فضل سره حالت یې ښه دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره په ځانګړو شویو روغتونونو کې هر ورځ له کووید 19 ناروغۍ لسګونه ناروغان ښه کیږي. د پلازمینې کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبیزاده وایي هر ورځ له 20 تر 30 ناروغان د کابل له روغتونه رخصتیږي. دی وایي په دې کې داسې کسان هم شته چې د تنفسي ستونزې سره مخ دي او هر ورځ مصنوعي اکسیجن اخلي.
یو شمیر ناروغان چې ډیر کم شمیر دي د وینتیلاتور نه له استفادې وروسته هم جوړي. دا شان د ځانګړې څارنې له څنګ څخه هم هر ورځ ناروغان فارغېږي، او د دې تر څنګ د عادي بسترونو نه هم هر ورځ د کورونا وایرس ناروغان جوړېږي او کورونو ته رخصتېږي.
د خغلی نبیزاده په وینا په افغانستان کې د خلکو د نه پاملرنې له امله د کورونا وایرس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې. خو دی وایي که خلک روغتیایي لارښوونې عملي کړي نو په راتلونکو میاشتو کې حالت ښه کیږي. په همدې حال کې په هالند کې میشت افغان ډاکټر اسدالله ژرفیبین وایي خلک باید د بدن د مقاومت د ساتلو په هدف د روغتیایي کارکوونکو په مشوره څو ډوله ویټامینونه واخلي. د دغه شان د هوګي او ادرکو استعمال هم ګټور بولي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په ګڼي ګوڼي ځایونو کې د ماسک استعمال هم کولای شي چې د دې وایروس د لا پراختیا مخه ونیسي. د یادول وړ ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس نږدې 890 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه شان دغه ناروغي له امله 10 نور کسان مړه شوي دي. له دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو رسمي شمیر له 20,000 واوښت. دغه شان د مړو شویو کسانو شمیر 350 او له کووید 19 ناروغۍ د روغ شویو کسانو شمیر بیا 1900 تنه یادېږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اکثره وختونه چې په یو سیمه کې د څو ورځو یا څو میاشتو لپاره جګړه وي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو هغه سیمه چې له کلونو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښې ته پرته ده، هلته به د خلکو څه حال وي؟ د اروزګان د مرکز ترینکوټ په لمنه کې د پرتې نچین سیمې د خلکو له حاله به وروسته په یو راپور کې خبر شي. خو بیا هم د کرونا په موضوع کې تمکی و که د کرونا وبا خپرېدو ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي، په یوه بله برخه کې د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې بیا مثبت رول لوبولی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي ګرزبندیز، ښاربندي او د فابریکو د فعالیت کمښت هغه څه دي چې د ککړې هوا په پاکوالي کې رغنده رول لوبولی دی. د چاپیریال ساتنې ادارې دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې افغانستان د غبرګولي یا جوزا د میاشتې له 15 نیټې راهیسې د چاپیریال ساتنې اونۍ لمانځي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس پر راپور کې.
کورونا د زیانونو ترڅنګ ګټې هم لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په هیواد کې د کورونا وایرس په خپرېدو او قرنټین سره د کابل هوا د پام وړ پاکه شوې ده. د دې ادارې د کابل ولایتي برخې د چاپیریال ساتنې رئیس کاظم حماین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګرځبندیز، ښاربند او د لویو فابریکو د فعالیت کمښت هغه لاملونه دي چې د کابل ښار هوا یې د پخوا په پرتله پاکه کړې ده.
بیشتر آلودگی ها کاهش پیدا کرد از اثر کاهش در تولید
د وی ککړه هوا تر ډیره پاکه شوې. لامل هم د سترو فابریکو د کار کموالی و. هغه څه چې د ځمکې پر سر په حرکت و هغه د یوې لنډې مودې لپاره ودرول شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس هغه مهال راغی چې اورښتونه ډیر و. دا هغه څه دي چې زموږ چاپیریال ته ګټه ورسوله.
ویروس کرونا بوده د کنار بعضی اثر دیگه که ویروس کرونا بر مردم و سلامت انسان به وجود آورد.
د ښاغلي همایون په خبره د دې پاک هوا ساتلو لپاره د خلکو او خصوصي سکتور همکاري اړینه ده. د چاپیریال ساتنې اونۍ سکل په افغانستان کې د پخوا کلونو په پرتله کمرنګ ول منزل شوه. دلیل هم د دې ادارې د چارواک په وینا د کرونا وایرس دی. دغه اونۍ هر کال په افغانستان کې د غبرګولې له 15 تر 20 پورې د بیلابیلو پروګرامونو په ترڅ کې لمانځل کیږي چې تر ډیره د چاپیریال د پاک ساتلو په برخه کې تبلیغاتي بڼه لري. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د چاپیریال ساتنې اونۍ په مناسبت د حکومت له مخې جوړ شوي پلان د نه موجودیت په دې برخه کې د کمکاري او نه پاملرنې له امله نیوکه کوي. توفیق او احمد وایي
نام ما توفیق است. خب ما در هفته
زمانم توفیق دی د چاپریال ساتنې اونۍ په داسې حال کې راځي چې اوس هم د کابل ښار هوا زیاته ککړه ده او دغه چاري موږ زیات اندېښمن کړی یستو. که حکومت یې پاړه اقدام ونه کړي نورین برامسته شي.
افغانستان کې عمل نوښته باشه هیڅ سودی نداره.
زمانم احمد دی د کابل اوسیدونکی. نن سبا ټولو ته معلومه ده چې کابل هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده. په عین وخت کې د چاپریال ساتنې اونۍ هم ده او خصوصا په داسې وخت کې د چاپیریال ساتنې اونۍ لمانځل کیږي چې نن سبا ټول خلک د کورنۍ وضعیت څخه لاس او ګریوان دي. زما هیله او چاپیریال ساتنې د ادارې څخه دا دی چې د کابل هوا ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیر 2019 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د ککړې هوا له امله شاوخوا 10,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نچین د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار شمال ختیځ ته په 15 کیلومتره کې پرته سیمه چې له څو کلونو راهیسې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه ده. د دې سیمې خلک څرنګه ژوند کوي؟ په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا ځل دغې سیمې ته ورغلی او د خلکو پر ژوند یې دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کورونا خو ته ټوله وینې چې ټول نړېدلی دي. د هر چا دی وایي زما د نه او بل زما دوه ځوانان ورونه.
15 سید ولی د نچین سیمې اوسېدونکی دی. د انارو باغچه لري. ورځنۍ بوختیا یې دلته ده د ونو او ځمکو سره، خو فکر او پام هلته لري. په 100 متره کې د افغان ځواکونو پوستې ته چې هره شیبه پرې د وسلوالو طالبانو لخوا د برید امکان شته.
ثانیه پر ثانیه باندې مرګ په سترګو وینو ټوله. نو دغه وچ کلکې مجبوري پر سر.
سید ولی ازادي راډیو ته وویل چې جګړې یوازې د کور دیوالونه نه جوړ نړولي، بلکې د زړه دیوالونه یې هم ور نړولي دي. او درې میاشتې مخکې جوړه ورونه ووژل سوه.
کورونه خو ته ټوله وینې چې ټول نړېدلی دي. د هر چا دی وایي زما د نه او بل زما دوه ځوانان ورونه. د موټر ژرنده یې چلوله. طالبانو پر دغه سړک باندې ویشتې چې دلته یې اوس هم شامۍ شته. ثانیه پر ثانیه باندې مرګ په سترګو وینو ټوله.
نچین سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتره کې پرته ده. دا د نورو سیمو په پرتله ډیره خطرناکه ده، ځکه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې کمربند دی. خلک کم او په ویره کې ګرځي. دلته نړېدلي کورونه، وچ او سوځېدلي باغونه د یوې اوږدې او سختې جګړې کیسه کوي. عبدالله خان بیا په خپل کور کې خټي کوي او د جګړې ورانۍ جوړوي. ګونجي په خبره یې روغ دیوالونه یې د مرمیو مخه ونیسي. دی 28 کلن دی او د پلار مشر زوی دی. د هغه پلار چې په روژه میاشت کې په لاره د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې په مرمۍ ولګېدی او ووژل سو. کوچنی ورور یې هم په دې وروستیو کې د لوبو پر مهال په ډزو ووژل سو.
دغاله پر رسول دي چې پلار را شهید کی را ویشتي سپین ویری سړی و سړی تورکلی ویشتلی او یو مکشر رور اتکلنو و چنجی د غتلی په درزنو پی ویشتي دا را شهید کی او سړی نم یا پلا مخبل سړی جوړ کی په ډیر زحمت می جوړ کی په خواري می جوړ سړی راونړ وی وسنو د جخ فاته ورته پراتی مجبور یا خواته د کیری وسنه لرو شینه لرو یوازې زایم اطمینان پسید بس تا کور پسید ورور یوازې کتنم د خواري سړی نه لرم.
د نچین سیمه د اوسیدونکو په وینا دلته په دې سیمه کې شاوخوا سل کورنۍ میشتي دي.
مینده د کوچنیانو یو تناو راکش کې شپږ نفر مړه سوله.
50 کلن زرولي د یوې بلې کورنۍ غړي دي. د دې زوی هم د سیمې د اتو د نورو ماشومانو سره د ماین په چاودنه کې وژل سوی دي. زرولي سږ کال په خپل ځمکه غنم کرلي خو وایي تمه نه لري چې د خپل ځمکې حاصل به راټول کړي.
غنم کرلي چې ومیان ولاکه لرو کرلي مې دي بس دغه زره کم ونې فارم پکښه دي چې ولاکه د ماښام دله په کور کې لرو چې اوس یې پخه کړو. اس هر څه مصرف چې و درودم هغه مګر دلته مصرف کړی دم ګر دغه اوس دغه ټک ټک دي چندان یو لاکه د ځان بولم هریان چې اوس پکه رو کم خو پروش کال مني رئیس په شروع دغه مومنت کړو چې دغه مخکښ دي دغه ممزکی دي رخلای سو دي کرلی بالا پیرته دغه سیالته ورسیږي چې د بیرته بندي وزن سوځي الومنه ده بالا نو درلاسه کړه په شمول سوالا پس دغه
د نچین د سیمې د اوسیدونکو په وینا په تیرو 2 کلونو کې په نچین کې د جګړې له امله شاوخوا 1.5 ملکي کسان وژل شوي چې سپین ږیري او ماشومان هم په کښې کې شامل دي. خو دوی وایي له مجبوري ورځې یې دلته اړولي دي ځکه که یې بل ځای د شپې د اوسېدو لپاره سرپناه او کار درلودلی نو دلته به یې څه کولی. د دې سیمې اوسېدونکی میرزا محمد
دلته چې کله جنګ یې موږ ډېر په تکلیف یو ماشومان چې دغه ډبې پټاوي یا بمان غورځي یا راکټان یې دا ماشومان ګرڅره کې د خوبه داسې وغورځېږي دغه تقریبا دغه ته نږدې چې د ماشوم زاره وچوېږي. موږ ډېر په بد حالات کې یو ژوند مو ډېر په سختۍ کې دی. دلته پر دا سړک ته نسو راوتلی خپلې منطقه باندې هغه ممځکې دي د مځکو ته نسو شوکېدلی. په دغه روژه کې ما 15 کډې کړي دي. هر یو دغه رقم چې دغه زه د ماښام د په کور کې ولرم چې زه په دغه پوسه چې زه د یوه د یوې میاشتې کرا په بازار کې پیدا کولی شم یوه شپه زه دلته ولاکه وکړم.
میرزا محمد د جګړې له دواړو لوري غواړي چې ملکي کسان دي د سپر په توګه نه ګرځوي.
هم پر طالب باندې غږ کوم، پر دولت باندې غږ کوم چې بس د خدای روی دي دا خلک مو ډېر وځپله. بس سره کښېن یو صلح سره وکړي، سره کښېنې د خلکو توانونه مه رسوي، بیا چې صلح نه سره کوي ووځي پر دښت باندې سره وکړي. زما کور ولې راپټوې؟ زما د کور څه ګناه ده؟ زما د اولادو څه ګناه ده چې حکومت دا خواست زما په کور کې ولاړې، طالب دا خواست زما په کور پټوي؟ زموږ د ولس څه ګناه ده؟ دغه پیسې را واخه دروغه سره پورې چې اوس یې پر وګرځوم در 300 کورونه ډېر دي، مګر خو 15 کوره ته ماته روغ په ولا کړه وشه.
د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د تیرې 4 کلنې جګړې له امله 50,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې ډېرې یې په وچو ډاګونو کې پرتې دي او لومړنیو مرستو ته اړ دي. د یادې ادارې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې د بې ځایه سوو کورنۍ سره یوازې د لومړنیو توکو مرسته کوي او د سرپناه جوړولو لپاره ورته ځای نه لري. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا د همکاري ډاډ ورکوي. د دغه ولایت د والي ویاند زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
موضوع د عریضې په شکل راولي کې موږ ته رواست دی چې دومره کورنۍ موږ یو چې سرپناه یو دغه رقم هغه رقم د ستونزه لرو. بیا په هغې صورت موږ کولی شو چې بېخي جدي تصمیم ونیسو او د شغلې والي صاحب تر مشرۍ لاندې به اعتراض کمیټه دایر شي او دوی ته به سرپناه لپاره د امکاناتو په کتلو سره به ځایونه مشخص شي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او وروسته پاته ولایتونو څخه دی چې د 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. خو د نچین د زرولي په شان ډېر داسې کسان شته چې جګړو ترې له خپلو ځمکو د حاصل ټولولو هیلې اخیستي او تمه نه لري چې غنم تر کندو کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند د نچین سیمه.
شه ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پر
رایست. تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
د انصاف پلټکی
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و به اورئ چې د غزنی د پوهنتون یو فارغ تحصیل عبدالله زیارمل آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند اوس هم نه دی ترلاسه کړی. دغه ستونزه مو د غزنی د پوهنتون له رئیس ښاغلي محمد باهر درمل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله زیارمل او ورپسې به د ښاغلي درمل څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به د غزنی د پوهنتون فارغ و تحصیل عبدالله زیارمل د خپلې ستونزې په اړه ووایي.
د غزنی ولایت خوشمره ولسوالۍ څخه مشکل مې د سرټیفیکیټ په اړه باندې و چې سرټیفیکیټونه دې موږ تقریبا تر اوسه پورې نه دي راکول شوي او ترانسکریپ همداشان دیپلوم نو موږ تر اوسه لاسرسی نه و سره. په 1498 کال کې موږ فارغ یو. د سږ کال 1499 هغه تقریبا یوه میاشتې هم هغه په تېرېدو ده موږ ته تقریبا چې هغه نه دي راکول شوي سرټیفیکیټونه. نو موږ دغه ستونزه ده چې هېر کړو شي دا سرټیفیکیټونه موږ ته راکول شي.
دغه ستاسې د سرټیفیکیټونه دا په غزنی کې درکول کیږي کنه او مرکز کې؟
بله، د نور محصلینو لپاره خو په غزنی کې دي، ټولو لپاره خو دي، موږ لپاره هم همدغه شان ده کنه په غزنی ولایت کې.
کله فارغ شوی تا ویل؟
په 1498 کال کې.
یوازې تا ته نه دی درکړی او که نور محصلین هم شته چې نه یې دی اخیستی؟
نور پوهنځیو چې دي مثال ټولو ته ورکول شوي دي او د بیولوژي پوهنځی تر اوسه ټول محصلین همدغه مثال شکایت لري. یو تصدیق پاڼه یې راکړې ده، یو وړوکی کاغذ ده مثال په هغو باندې هغه دی، هغه مو خره دغه چې بعضې دولتي دوایرو ته موږ وړو هغه مثال بعضې قبلوي او بعضې وایي چې مثال هغه د قبول نه ده سرټیفیکیټ یا ډیپلوم راوړی.
نو هلته خو به رئیس د پوهنتون یي هغې ته مراجعه کړې هغه څه وایي؟
بله، رئیس پوهنتون ته مراجعه کړې ده خو هغوی وویل چې مثال مشکل دي، تاسې مثال په خپل وخت نه دي را رسولی او څنګه ده او په یو بانه او په بله بانه باندې مثال هغه کوي. نو زموږ ټول دغه ستونزه ده چې مثال باید دولت ته نور ټول چارواکو پورې ورسېږي.
نو دا سند فراغت چې تاسې نه لرئ څه مشکل یې درته پېښ کړی؟
مشکل دغه ده چې موږ خپله باندې لیسانس فارغ یو، مثال د لیسانس په کچه باندې خو چې موږ هر څه دولتي دوایرو ته ولاړ شو مثال ورته وایي چې موږ ته یو وظیفه یو هغه د وایتا سند راوړی. نو موږ سند غوښتنه کوي، کله چې سند موږ په لاس کې ونه لرو نو حتی چې موږ یعنی که فارغ هم اوسو موږ ته کومه وظیفه نه میلاویږي او مثال د دوایرو نه بیرته همداسې ناهیلي راستنیږو د کور په خوا باندې.
نو رئیس د پوهنتون څه وایي؟ وعده درکوي څه وایي چې بیخي نه درکوو که وایي انتظار وباسئ؟
هغه وایي چې انتظار وباسئ. بې انتظار هم حتی د حمل ته څلورم پورې موږ انتظار ورته وایسلو، بیا هم چې ورغلل وایي د وزارت تحصیلات یعنیمه تر اوسه پورې نه دي راغلي او د تاسو سرټیفیکیټو کې ستونزه او مشکل و. نو هیله کوو چې هغه موږ سرټیفیکیټونه زر تر زر راکول شي او موږ چیرې په خپل ټولنې جامعې او خپل هېواد ته خدمت وکړو، د خدمت اجازه ورته وکړو.
ستاسې شمېر به څومره چې د سرټیفیکیټونه نه دي اخیستي؟
زموږ د همتنبیانو شمېر تقریبا 950 تنه دي.
اوس څه غواړئ یار؟
اوس زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ سرټیفیکیټونه باید زر تر زره موږ خپل سرټیفیکیټونه راکول شي تر څو موږ وکولای شو ټولنې ته خدمت وکړو.
دغه ستونزه اوسنۍ ده او نورو دورو کې محصلین دې ستونزې سره مخ شوي وو؟
نورو دورو کې هم خو بعضي محصلین مثال د ډیپلوم ته مطابق کې مثال چې بعضي محصلینو شکایت کړی و هغوی ویلي چې مثال موږ د ډیپلوم کاغذونه بعضې ته ویي چې مثال نشته. بعضي اوس مثال یو نفر فارغېږي دوه کاله وروسته یو کال وروسته بیا مثال هغوی ته ډیپلوم ورکوي. دغه یو ستونزه عامه ستونزه دغه ده کنه مثال په بعضي دوایرو کې حتی سرټیفیکیټ هم اعتبار نه ورته ورکېږي.
تا وویل چې موږ ته یې څه فارمونه راکړي یا څه سند یې درکړی چې په دولتي ادارو کې هغه اعتبار لري؟ نو دغه سند خو به در سره یې کنه که کوم ځای ته مراجعه کوئ یا د کار په خاطر ورځئ نو دغه سند چې ور وښایي هغه اوسه وایي؟
بس موقع بعض دوائر کی وای صحیح ده بعض دوائر کی وای انسان دا قابل قبول نه ده نو په دغه خاطر باندې موږ واټ تسکو
نو مشکل چې دا فایده نه خو به داسې څوک به چې دغه سند چیرته خوده له وظیفه اخیستی
دا سنس موږ تخپل باندې شخصا بعضی مسئولینو تخصیص دي هغوی چې مثال کوم وظیفه چې ګرځیدلې دي بعضی وای موږ شرط لیسو یو بعضی وای نه شرط لیسو نو دا یو مشکل هم ده ستونزه ده غدا نو موږ لپاره چې مثال قابل اعتبار ده باید موږ یو حداقل یو سرټیفیکیټ ولرو مثال کې دی ترانسکریپ او وخت معین پورا نه وي باید موږ حق ده کنه چې باید موږ ترانسکریپ هم ولرو باید سرټیفیکیټ هم ولرو او ډیپلوم هم ولرو کنه موږ فارغینو یا چې فارغینو په جمله کې راځو
خسته مشکل به ورسو مقامات سره به شریک کړو چې دا مشکل حل شي
مننه سلامت اوسئ خیر استی سین صاحب ښه ورځ ته غواړم کوم
د غستون زمو د غزنی د پوهنتون له رئیس خاغلی محمد باهر درمل سره شریک کړه
مسله دا چې د ډیپلومونو ستونزه یو عام ستونزه ده تقریبا د یو کال کېږي چې وزارت تحصیلات عالی چې ډیپلومونه خلاص دي مونږ کوم سره ویل هغه هم توزیع کړل او خلاص دي باقي چې د مونږ سرټیفیکټونه ورکوو تصدیق هم ورکوو او د تعلیم تربیې د پاندۍ د شش کال د غاتنه وي تیر کال اته نوي کال بښنه غواړم اته نوي کال ټول سرټیفیکټونه مونږ یو ځای خلاص کړي او وزارت تحصیلات عالی ته لیږل خو وزارت تحصیلات عالی کې یو څه دغه پروسه د قرنټین او دغه قوه باندې یو څه مشکلات دي پکې نور ولا کوم خو د چا یا تصدیق ځندولای یا سرټیفیکټ ځندولای په دې کې خو زه فکر نه کوم چې دغه خاصه مسله به وي او یو ستونزه په داوس حالت کې شته ځکه که مونږ هم اجرات کوو چې وزارت هم زمان اجرات ورسره ونه کړي دغه مشکل بیا هم پاتې
یعنی ستاسې له لورې ټول اجرات شوي وزارت ته پاتې ده خبره
زمونږ اجرات شوي دي خو صرف یو هغه کسان چې هغوی دغه خپل مونوګراف په وخت سره نه ده خلاص کړی د هغو سرټیفیکیټ مونږ نشو ورکولی ځکه چې مونوګراف باید هغوی تکمیل کړي او له هغه نه وروسته مونږ ورته هغه کوو
درمل صاحب شرط دغه دی چې مونوګراف باید خلاص شوی هغه محصلین
مونوګراف باید خلاص شي او له هغه نه وروسته دای فارغ شمارل کیږي دغه خپل مونوګراف چې د فراغت یوه برخه ده او کومو کسانو چې مونوګرافونه تسلیم کړي دي مونږ د هغوی د اسناد تکمیل کړي وزارت ته یو نقل لیږو تر څو وروسته اسناد پسې راځي د هغوی تایید له هغه ځای نه وشي نو مونږ له طرف نه چې د اته نوي خوم ټول خلاص کړي او د مخکنیو کلونو چې کوم دي کېدای شي یو نیم پاتې یو ډیپلوم نه ده سرټیفیکیټ ده ډیپلوم چې د په ټول وزارت کې نشته نو دغه عمده ستونزه د خدای دې وکړي چې تاسو هم د قناعت وړ ګرځېدلی او نور مونږ شپه ورځ په خدمت کې همدې ته پراته یو چې د چا یو کاغذ راشي هغه اجرا
دغه کسان چې فارغ شوي او کچیرته غواړي چې کار وکړي چیرته مقرر شي او د اسناد ورسره نه سستوزه ورته نه پیخیږي
اول خو یو کاغذ خو چې دی کله فارغ شي ورقه باندې همدا تصدیق مونږ لامغه ځای نه ورته خلاصو تر څو یو څه په لاس ولري کنه
بله
او دوهم مسله چې د اسناد باید وزارت تحصیلات عالی د تاریخ نه تایید شي تر څو هم نړیوال چلش پیدا شي او هم ملي چلش پیدا شي زه یقین لرم دا ستونزه ده که څوک اسناد په لاس ونه لري نو کېدای شي څوک اعتماد پرې ونه کړي
نو دا چې فارغېږي تاسې دا سند ورکوئ چې که چېرته عریضه کوي یا درخواست وړاندې کوي نو دا سند باید ولري
مونږ همدومره یو ورقه ورکوو ورته چې په هغې کې لیکل شوي چې دا پلانای د پلاني زوی د دغه ډیپارټمنټ نه په دغه کال او دغه رشتې څخه فارغ شوی ده دا هر څوک چې راځي دا اوس راشي همدا سند ورکولی شم وزارت تحصیلات عالی هغه سرټیفیکیټ باید تایید کړي کوم چې مونږ سرټیفیکیټ ورکوو نو دغه یو څه زمانګیره ده نو زه نه پوهېږم مونږ خو د تعلیم تربیې پانځه د اته نوي کال ټول اسناد خلاص کړي دي زمونږ سره کوم مسؤلیت پاته نه ده یو له هغو کسانو نه پرته چې دغه مونوګراف نه ده تعلیم کړی
درمل صاحب دغه کاغذ چې تاسې ورکوي او تاسې تصدیق پې وکړي نو دغه محصل باید د غزنی نه راشي وزارت تحصیلات عالی له او دلته مهر ټاپه واخلي نو چې ښه پوخ شي
نه دغه سند چې کوم ده دا مونږ چې ورکوو دا په ورقه باندې دا وزارت تحصیلات عالی نه تاییدوي وزارت تحصیلات عالی هغه په نامه د سرټیفیکیټ چې هغه قید و رسمیت و دغه ثبت ولري هغه تاییدوي دغه ورقه چې دا غوی نه تاییدوي او هغه سندونه چې کوم دي د تعلیم تربیې د پانځه په یقین زه درته وایم یا ته نوي کال مونږ ټول خلاص کړي
یعنې سرټیفیکیټونه تاسې ورکړي دي
چیستر چې پکې ټولم ورکړي
درمل څه دغه محصلین بستاسي आवाज اوري سیت مینان ورته ورکوي چې په دې کار کې سبندش نشته او رو رو خلاصيږي یا جر خلاصيږي
مونږه کاملا اطمینان ورته ورکوم چې هغه خلاص خلاص زمونږ له طریق نه خلاص دي او کوم چې ان شاء الله وزارت ترسلا تعالی کوم دې کار تعقیبوم چې هغه زینم زر را خلاص شي راتن چاپته کې کدی دا زما شماره به زیاتره سره یې یک شنبه په ورځ دی مون سره په تماس
ډیر زیات تشکر
واش وسه سلامات اوسه او شو ورځ ولرئ
درنو اوریدونکو و مو اوریدل شي د غزنی د پوهنتون یو فارغ التحصیل عبد الله زیارمل ازادي رادیو ته ویلي چې سو کاله مخکې د غزنی له پوهنتون نه فارغ شوه خو د فراغت سند تر اوسه هم نه دی ترلاسه کړی او د غزنی د پوهنتون رئیس خاغلی محمد باهر درمل ژمنه وکړه چې هسه پیل کړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هوار شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سهار لوو د ماشام تر وله ازادي راډیو ووري.